د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو او ری او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر کړی. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز او روي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم سي. ښاغلی غنی د نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته چې د قانون تطبیق دی ور وګرځي. د افغان پوځ چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د فرا په شیبکو ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک له منځه وړی. د فرا ولایت د سرحدي لوا قمندان ګلبدین الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هر ورځ له هغو وسایطو چې له همدې ګمرکه تیرېدل څه باندې 3 میلیون افغانۍ په زور له خلکو اخیستې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تخار ولایت کې د یو موټر د چپه کېدو له کبله 3 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دا سرچ ډوله موټر نن سهار له رستاق ولسوالۍ څخه د تالقان پر لور روان و چې له سړکه واوښت. د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سختې واورې او باران تر اورېدو وروسته بیړنی حالت اعلان کړ. په دغو سیمو کې د تیرو 2 ورځو ورښتونو په پایله کې لږتر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا په جګړو کې سیال مشران په پام کې لري. نن د جنوري پر 14 په مسکو کې د سولې خبرې وکړې. فیاض السراج چې په طرابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ حکومت مشري کوي او د هغه سیال خلیفه هفتر چې په دې هیواد کې خپل حکومت اعلان کړی په دې خبرو کې برخه اخلي. انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د روسیې او ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران به هم په دې خبرو کې ګډون ولري. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي دی به د خپل هیواد د هغه وګړو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي چې تېره اونۍ د ایران له لورې په اوکراینی رانسکورې شوې الوتکه کې ووژل شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، ټاکل شوی چې په طرابلس کې د لیبیا د رسمي حکومت او د یاغي جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربند موافقه نن په مسکو کې لاسلیک شي. په لیبیا کې لکه چې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي وژل شوی، د بیلابیلو دلو ترمنځ شخړې روانې دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په طرابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي د لیبیا د حکومت یوه جګپوړي چارواکي ویلي چې دغه اوربند به چې په لیبیا کې د نږدې یوې لسیزې جګړو ته د پای ټکی ږدي نن په مسکو کې لاسلیک شي. د فرانس پرس خبري اژانس د دغه چارواکي له قوله چې یوې سیمه ییزې خبري رسنۍ ته یې په دې اړه څرګندونې کړې او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، ویلي چې په طرابلس کې د ملي وفاق د حکومت دولتي عالي شورا مشر خالد المشري او د ملیشا ځواکونو قمندان خلیفه هفتر به دغه اوربند لاسلیک کړي. د لیبیا لپاره د روسیې د ارتباطي ډلې مشر لیو دینګوف انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې هفتر او د ملي وفاق د حکومت مشر فیاض السراج به سره وګوري او د یو احتمالي اوربند لاسلیک کېدو او د دغسې سند پر جزئیاتو به بحث او خبرې وکړي. د دغه احتمالي اوربند تر رسمي لاسلیک کېدو مخکې لپرون رئیس هفتر ته د وفادارو ځواکونو چې د لیبیا په شمالي برخه واکمن دي او د طرابلس د حکومت ترمنځ اوربند نافذ شوی دی. هفتر چې له خپلې خوا د لیبیا د ملي پاوز په نوم واکمني اعلان کړې، ویلي دغه اوربند به مشروط په دې وي چې د طرابلس حکومت یې ومني. د طرابلس د ملي وفاق حکومت په یوه آنلاین بیان کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي چې د یوه اوربند ټینګېدو لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د جنوري د 12 له نیمې شپې اوربند اعلانوي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو 4 ورځې مخکې په استانبول کې په کتنې کې په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې وه. تر دې لیدنې کتنې وروسته دواړو ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په ګډ بیان کې وویل پکار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې د شنبې په ورځې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په موسکو کې کتلي وو، هیله څرګنده کړې وه چې د اوربند ټینګېدو لپاره د روسیې او ترکیې هڅې نتیجه ورکړي. برلین او موسکو د دغه کړکیچ د هواري لپاره د منځګړیتوب رول لوبوي او جرمني خبرداری ورکړی چې کیدای شي لیبیا په بل سوریه بدله شي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړي ماموریت هم د دغه اوربند هرکلی کړی او پر ټولو خواوو یې غږ کړی چې هغه په کلکه رعایت کړي او د سولې د هڅو لپاره داسې فضا رامنځته کړي چې په نتیجه کې ټول اختلافات په لیبیا کې د خپلمنځي خبرو له لارې هوار شي. په لیبیا کې له 2011 کال راهیسې چې پخوانی مشر معمر قذافي وژل شوی، شخړې روانې دي.
امنیت او سالم چاپیریال خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور ته بیم کوي، پنځم کې دوامدار هم داسې کنه مسلسل درې ته بیم کوي، دوه هم کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضرور سله سینه بغل نظر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیر حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوچ اول چې وښه زیر شو، نس څلوېښت شپې څه بیوتلې وسې زیر شو، دغه نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله، درېیمه سلرم شپه دو املا به پرتله داسې به وراتلم نه داسې به پرغله داسې به وکړو سې داسې نغمې به ورات دغه خپل ژوند ته داسې نکارې چې ویش کوي یو
ټوخیږي
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
سره کم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داسې نه تک شنو په سیګ سي شین شپ سي مینه منډو سابو کو چاوینه تیس مینه خو لیتوش نامشکل کې ده
تری نمبر تو
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
ز زوی سره مې
درته اوس بزوی لري څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
د چ بیرون ګرځي ته چې شی وراغوندي اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یواند بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دې کتو دی
کوټي یخې د بخاري می یخې ده بخاري می یخې
د ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينه وبغل سره څومره تبي کوي
نو سالور تبي کوي پنځم کې دوامدار هم دسې کنه مسلسل درې تبي کوي دوه هم کوي نو داسې څه وخت دایو ته ضرور سله سينه بغل نظر شکیږي بیا یې اتبه نظر شکیږي
برښنا
لکم جره غلې
پرتي نام نه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پی سي وي دي
سينه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل توحیدا پیز بندیدار زشی کړه و تک شین شو شو دی خلل پس کای کوله او توحیدا ډیر
البته بستر سوای کنه اوس وضعیت مخبخه کیدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارت راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بې کسی، بې وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابره زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه ده یا سوای چې وی چې ښه سوای دی خو چې دغه او خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ته چې سینه بغل شو خو دغه میګوي چې عین خو به خرڅای وي سوړه وي په لیارې کې دا تکلیف وي بیا هلته د خلاول وي بیا یک سره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو میګوي پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جماعت کو خو سوړه و د بسترې ته هم لوس نه ورسه د پجماعت کو خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د پنځو کالو راښکته وي. بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلې سې چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومان اصلا دغه ناروغي چې دي خصوصا میکروبي ناروغي، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغي په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20 نه تر 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوینګ وو، دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نه شي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذی، هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر 6 میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د 6 میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د دې چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سوند موادو، د هغه سوند موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغسې ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیره ښه خبره دا ده چې دغه ماشومان ته باول کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کدا شیرخواره ده، یعنی د مور شودي خوري، د مور شودو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسب تدابیر ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ خپل درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک پیچي او د ته ورته نورې درملنه په دې اکل تاسو وایي؟
ګوري، بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوئ استې ک چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغه ته مثلا ګرمې شودې ورکول کیږي، مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشاند، او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي، کوټه دوی ګرمي کیږي. دا ښې خبرې دي، خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیایي
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي؟
حتمي ده، حتمي ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځایي شي. که چیرته توجه ورته ونه شي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زونده اوس.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبول میدان په وبل او نه خبرونه کې مو هر کله کوم پرونه خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې د روزون کې جاوید رحمان سره د دغه سیالیو په وړاندې په پرتو ستونزو او پرمختګونو خبرې کوو.
رګبي لوبې یو کال کېږي چې ډېر پرمختګ ته، او مونږ چې د ایشین گیمز باندې گیم وکړو.
دغه شان د افغانستان د کرکټ بورډ لوایان فرید هوتک سره د ملي او 19 کلنو کم عمر ځوانانو د لوبډلو پر روانو سیالیو هم لنډي خبرې لري.
افغانستان به بیا هم په 2023 کال کې ډېر لوبې لري، ډېر سیریزونه لري، ډېر سفرونه لري.
د خبرونه اکرم الله اکرم جوړ کړي او زلیمه هادي وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه لناجه سپي اورو.
د کرکټ د نړیوالې شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړي د غوره لوبغاړو د جدول په سر کې دي. راشد خان د شلو اورونو د نړیوالو لوبو په توپ اچونکو کې لومړی مقام ګټلی، او ورپسې مجیب الرحمان دی چې دویم مقام خپل کړی. راشد خان او مجیب الرحمان دواړه ورو توپ اچونکي دي چې د نړۍ په اکثریت شل اوریزو تجارتي سیالیو کې لوبیږي. همداراز د غوره آل راونډرانو په لیست کې بیا بل افغان لوبغاړي محمد نبی اول مقام ګټلی. آل راونډر په کرکټ کې هغه لوبغاړي ته ویل کیږي چې هم توپ اچونه کوي او هم توپ وهنه. محمد نبی 319 نمرې لري. د افغانستان د تکواندو فدراسیون له لوري د چیلنج کپ سیالۍ پیل شوې. د دې فدراسیون رئیس نجیب الله سکندری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو هدف دا دی څو لوبغاړي د اولمپیک سهمیه بندۍ سیالیو ته چمتو شي. د اولمپیک د سهمیه بندۍ سیالۍ تر راتلونکې یو میاشت په چین کې پیلېږي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړي ګډون کوي. او ریال مادرید د اسپانیا سوپر کپ اتلولي خپل کړه. تیر شپه د اسپانیا د سوپر کپ پایلوبه د دوو اسپانیي لوبډلو ریال مادرید او اتلانتیک مادرید د فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. وروسته د ریال مادرید او اتلانتیک مادرید فوټبال لوبډلو ترمنځ د سوپر کپ یا د لوبه تر پنالتیو پورې ورسېده، چې پکې بیا ریال مادرید څلور ګولونه پر یو اتلانتیک مادرید ته ماتې ورکړه او لومړی مقام خپل کړ.
رګبي هغه ورزش چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم مروج شوی دی. دا ورزش ډیره د لوبغاړو ښې فزیکي وړتیا ته اړتیا لري. اوس د افغانستان د رګبي فدراسیون د لومړي ځل لپاره په کابل کې د واورې پر سر د رګبي سیالۍ پیل کړي دي. دا چې د واورې پر سر د رګبي د لوبو کولو لپاره په دې هیواد کې څومره امکانات شته او د دغه ورزش په اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې له روزونکي جاوید رحماني سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ترې د واورې پر سر د رګبي د پیل شویو سیالیو په اړه پوښتنه کړې ده.
اته تیمونه دی په دې تیمونو کې دوه لس کسان لوبي کوي او په پایله کې اولم دوم دریم ګټون کې ته به جایزه ورکو. اته لس تیمونه وو چې د اته لس تیمونو نه اته تیم فاینل ته راغو چې نن لوبي کوي.
په دې کې د کومو کومو سیمو لوبغاړي دي کوم کوم ټیمونه دي پکې دانن چې اته لوبډلې چې کومې وی لوبيږي دا د کومو کومو سیمو لوبغاړي دي واز د کابل دي کده ولایتونو هم
نه د سالور ټیمونه د کابل دي نن چې لوبې کوي او سالور ټیمونه د ولایتونو راغلي دي.
دغه سیالی اصلا د دې د جوړولو هدف د برگزاري هدف سو
دا خو پټول ملکونو کې د سنو رګبي یعنی چې د برفي رګبي کیږي د اول ځل لپاره افغانستان کې پیل شو چې دا د ملي تیم ته چې هغه لوبغاړي چې مونږه ملي تیم ته راوړو هغه ته ډیر کومک کوي.
یعنی دا په افغانستان کې په لومړي ځل باندې تر سره کیږي دا لوبي
او د سونو رګبي جام اول ځل د چ پایل کیږي
د واوري په سر باندې د رګبي لوبه
او
لوبډلو کې تر اوسه پوري دا سه خلوبغاړي تاسو پیدا کړی دي چې ملي لوبډلې ته معرفي کې څنګه
نن چې لکانو لوبې کوي یو پینځه یو شپک کسانو دي چې ان شاء الله ملي تیم ته راوړو.
د واوري په سر باندې د رګبي لوبه څومره لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې دا په نړۍ کې کیږي په نړۍ کې دود ده په افغانستان کې څومره امکانات د دې لپاره دي یا مثلا په لومړي ځل باندې تاسو دا لوبه وکړي شاید راتلونکي کلونو کې واوره په کابل کې ونه اوسي بیا به نور ولایتونو کې کیږي دا څنګه
په ولایتونو چې برف دي هلته لوبه کیږي او برف کې ډیره مشکل هم ده او ډیر فزیک هم پکار دی چې الکانو ډیر فزیک ولري ځکه چې ډیر سخت ده واوره کې سردم ده او د هغه فزیک مونږ هم ګورو چې ډیر خدي مونږ لپاره هم چې هغه کسان چې ملي تیم ته راوړو هغه مونږ ته ښه ښکاریږي چې دا د فزیک او د ټول شایان صحیح ده.
په ټوله کې په افغانستان کې د رګبي په لوبه لګ راته وغږیږي چې اوس مهال په افغانستان کې د رګبي لوبه په کوم حالت کې ده د پرمختګ په حالت کې ده کنه له ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده؟
رګبي لوبه یو کال کېږي چې ډیر په پرمختګ او مونږ چې د ایشین گیمز باندې گیم کو اووم یعنی په ټول نړۍ کې اووم دغه دراړو راغو او اوس یو گیم نور مونږ وکړو کوریا کې ډېر ښه لوبې وکړو الکانو یعنی ټاپ ټیمونو سره گیم وکړو چې انکانګ وو سریلانکا وو کوریا وو جاپان وو او دا ټیمونه ډېر ټاپ ټیمونه دي چې مونږه هلته دعوت شوی وو هلته لوبو وکړو الکان ډېر ښه شوي دي.
2006 کال کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډله کومې کومې سیالۍ لري د کومو کومو هیوادونو سره؟
دوه گیم لري قرغزستان او ازبکستان کې چې هغه کې د آسیا ټاپ ټیمونه راځي مونږه کوشش کوو چې ملي تیم ښه تمرینات او فزیک ټول شایان صحیح وکړو چې هلته مونږ وګټو.
د لوبغاړو علاقت څنګه ده د دې ورزش سره په ټوله کې په افغانستان کې؟
لوبغاړی ښه ده خو رګبي ځمکې نه لري افغانستان کې ځکه چې د رګبي ځمکه جدا د فوټبال ځمکه ده او ډیر مشکل ده چې الکان لوبې دغه وکي ځمکه باندې د فوټبال ځمکه باندې او زه هم نشته زه مونږ ته نه ورکی د فوټبال فدراسیون مونږ ته زه نه ورکی وای چې دلته د فوټبال زیاده او مونږه خیرخانه کې یو ازمکه لرو چې تر اوسه پورې جوړ نه شوې دي او تربیت بدني مونږ ته درکړې دي او مونږ داسې بودیجې نه لرو چې هغه جوړ وکړو کوشش کوو چې د ورلد رګبي نه کومک واړو چې هغه جوړ کړي مونږ ته.
په اوس وخت کې ستاسو تر ټولو لوی ستونزه د میدان یا د لوبغالو نه موجودیت دی؟
شپږ کال کېږي چې مونږ میدان نه لرو ډیر مشکل زمونږ ډیر مشکل د میدان دی چې الکان ډیر لره زینه دلته راځي او ابيبیا کې یعنی دارلمان ته راځي دلته لوبه کوي ټول د ټول افغانستان د ټول کابل نه دلته راځي
او په ولایتونو کې کلبونه لري
په ولایتونو کې کلبونه لرو لاس کلبونه دي چې د ولایتي رګبي لوبه کوي
د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې روزونکي جاوید رحماني وو چې زما همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کوله
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدان ونیزه ورزشي خبرونه اوري
اوس هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د کرکټ د ملي او نولس کلونو کم عمر ځوانانو د لوبډلو پر راتلونکو سیالیو غږیږي نوموړی وایي چې افغان لوبډله به په روان میلادي کال کې د ایشیا کپ شل ورځې نړیوال جام سیالیو کې برخه واخلي او دغه شنبه د استرالیا سره یوه د ټیسټ لوبه وکړي
په 2018 کال کې د کرکټ نړیوال شورا په ناسته کې پریکړه وشوه چې کوم هیوادونه سره لوبي کوي او څو لوبي به ترسره کوي د کرکټ نړیوال شورا دغه مهال ویش بیا اعلان کړ چې په هغه کې تر 2023 کال پورې د افغانستان کومې لوبې دي هغه د مختلفو هیوادونو سره دي په مختلفو فارمټونو کې دي مهم ټکی دا چې تیر کال 2019 کال کې مونږ په همدغه مهالویش کې ډېرې لوبې درلودلې کوم مهالویش مونږ تر کرکټ نړیوال شورا را کړی وو خو په 2020 کال کې به نسبتا زمونږ لوبې یو څه کمی وي خو بیا په 2020 کال کې مونږ ډېرې زیاتې لوبې لرو په 2020 کال کې امکان دی ولري چې هغه هیوادونه چې په 2019 کال کې کمی لوبې درلودلې هغوی به په 2020 کال کې زیاتې ولري بیا کوم چې په 2020 کې زیات لري امکان دی ولري چې هغه په 2020 کې کمی ولري افغانستان به بیا هم په 2020 کال کې ډېرې لوبې لري ډېر سیریز لری ډیر سفرونه لري ډیر نړیوالې لوبې لري نو دغه مهالویش د کرکټ نړیوال شورا لوري اعلان شوی دی دا په 2018 کال کې اعلان شوی او بیا هم یادونه کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ د یوش میر هوادونو سره پاړیکه کې د ترڅو دغه سره لوبې ولرو ګوري چې کله یو هواد راځي دلته مثلا د آسیایي هوادونو سره لوبې کوي او بیا موږ خو خو کړو چې هغه سره مثلا یا دوی د سیریز نه وروسته لوبې وکړو یا سره خپل لوبې ترتیب کړو نو وی مارکیټ لحاظ تاسو بهتر معلومات چې اوسنن سبا هر هیواد د خپل لوبونه کوشش کوي چې ګټه لاسته راوړي مارکیټ لاسته راوړي کوم مصرف چې کوي مصرف لاسته راوړي په ټلویزیون باندې لیدونکي زیات وسیږي کراود زیات وي میدان ته بینوال زیات ورشي نو د غریب خاطر هم دوی کوښښ کوي چې مثلا کوم هیواد چې راغلی دلته افغانستان سره لوبي وکړي امکان دی ونه دي چې چا رخصتیا نیوي یا مثلا کوم پروګرام یا برنامه جوړې کړې وي نو دې لوبو کې به ولاړ شي هغه دوی کوم رسمي لوبي راځي بیا پغه کې امکان دی ولري زما په نظر باندې دوی به دا فکر کوي چې زمونږ مینوال دلچسپي به کمی بیا زیات ناراضي او بیا به هم مثلا د لیدونکو به تقسیم شي دغه بعضی نقاط شته دي چې د دې وجه نه نغواړي چې مثلا خپل مهالویش نمخ کې نور هیوادونو سره لوبي هغه هیواد وکړي
کرا شو د 19 کلنو کم عمر ځوانانو نړیوال جام ته 15 ورځې وروسته به پیل کیږي 13 ورځې زمونږ یو تمريني لوبه له هندستان سره و لبد مرغه چې په ډیر لوړ توپیر باندې غلوبه مونږ موبایل لا په نه سلويخ کې تقریبا زمون لوبغاړي اعلی ورشل زمون د 19 کلنو ځوانانو لوبډله تیر ځل مونږ ایشیا کپ ګټلې او یعنی هغه لوبډله و چې په ورلد کپ کې تقریبا تر سیمه فاینل پورې رسیدلې و دا ځل د 13 ورځې لوبي ته په کتلو سره سره لدی چې په کرکټ کې بده ورځي وي خو د 13 ورځې لوبي ته په کتلو سره فکر نه کوي چې مینوال یو ډول نه هلی شوی دی
د نړیوال جام وړاندې دی دغه تمریناتي لوبي چې تر سره کیږي هغه د امدی په خاطر تر سره کیږي چې هر لوبډله خپل لوبغاړي معلوم کړي چې کوم لوبغاړي مثلا مشکل لري کوم لوبغاړي خدي کوم لوبغاړي مثلا باید په راتلونکو لوبو کې ولوبېږي په رسمي لوبو کې هغه سکواډ ورته په اسانۍ سره معلومیږي نو په همدې خاطر باندې دا لوبي تر سره کیږي په دې کې به انشاءالله په راتلونکو کوم لوبو کې شدي هغه کې به افغانستان ښه نتیجه ولري بل خصوص په رسمي لوبو کې لوبډلې په کابل کې هم پوره تمرینات تر سره کړي دي یعنی د شپږ میاشتو را په دې خوا شاو خو د شپږ میاشتو را په دې خوا لوبډله باندې کار شوی ده لوبډلې لپاره تمریناتي کمپونه تر سره شوی دي د خچم توالي سره لوبډله تللې ده د خروزونکو سره لوبډله تللې ده او په عین حال کې درته ویل شم چې هلته هم دوی د وړاندې ولاړل د وړاندې واسطه ول شو نو دوی د څو ورځو را په دې خوا تمرینات تر سره کړي دي د آب و هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا ترلاسه کړې ده نو موږ تمه لرو چې په رسمي لوبو کې به لوبډله لوبډله ډیره خو ځلېږي په مینوالو غږ کوو په هیوادوالو غږ کوو چې خپله لوبډله تشویق کړي تر څو کولی شي چې د غزوانان هم افغانستان ته لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وو. په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو علامل شه.